سلامونه وخت بخیر. په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. بریتانیایی رسنۍ وایي د طالبانو له واک ته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډېر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9232 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي. همدارس تر 5500 ډیر شخصي کورونه ته بيول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرتستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریدور یا دهلیز له لارې پرون 1025 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. د ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لېږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایټالیایي مرستندویه مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمېر یې شاوخوا 5500 ته رسېږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نه شي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماک وویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او زرهدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 12 غړي خپل هیواد ته وګرځېدل. د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې میدان ته ځي. پرون هم څلور سیالي شوي. وروستۍ سیالي تیره شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رابشو اول مطلب ته. نن جمعه د نومبر د میاشتې 15 د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشه عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو لمخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیان دي. ویل کیږي چې هغوی جلال جلال نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپای اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یوروپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپای اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست بیل کړي. د رینیو یوروپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. دې ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
وار بشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټانو لسوالی اوسیدونکو وای په دې ولسوالی کې د زمکی پر سر د ډیورن کرخې د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوې نه ده او هر شی بعد نه ختې د بیا پیلې دوه ورشته د سیمه اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه با په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وای سره لدی چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندیشته لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمه اوسیدونکو په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندیشته شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد لې و پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې ویلي د کرشي په اوجدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني ونې لنښتو وروسته ګنش مر خلک مجبور شول چې لخپلو مينو نور سیمو ته ولېشتي او د غراس د خلکو کاروبار په ټپه ودری شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادي رادیو ته موبایل
په ډنډه پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. په ډنډه پټان کې کوم کورونا زایو سیدون پی دي د نګدې ساحو صفه خپل کار دی خپل پاملونه وتل دي حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کړي وکړي د سرپنا ځای نه لري. پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات.
پاکستانی رسنیو د یکشنبې د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د دوو ملکانو په شمول د نه نورو د ټپکیرو خبر ورکړی و. د ډیورن کرښې د پوری خوازینې قبیلې وای چې مزکی د پاکستان لوري د ازغن سیم د غزولو لکبله د افغانستان خواته پاتې شوی او اوس طالبان غواړي چې د دوی پمزکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پوری په دې موضوع د اختلاف لکبله د دوی خواو خبرو نتیجه نه ورکړي. د سیمې دوه سیدونکو د بیا جنگ د پیښېدو اندیشنه څرګنده کړه.
نو خبر یاتر روان دي خو به پایلې خبر ورسېده مقصد کوم پایلې تر روانه رسیدل د جنگ امکانات بیرته بیا شتادي
خبر وښ بیا غتانګه دا خبر نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي د زیات جنگ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکو نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لنجمنې سیمې لښلري بیا کار پیل شو.
د پټانو له سوله ها جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه د 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه کوم جنجال او غلطه د قومي مشران یغه سره ناسو دغه سره ور نه سره ناسو ونده و.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څل لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوری حکومت او ځای خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو پاکستان ته. هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو لمخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي، خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نومونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف د اړخه اول خلکو ویل چې دا به اعتراضات وي. د خلکو دا خیال و چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لښکر چې جوړ شوی دی، په دې باندې د عمران خان اعتراض و. د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا یې د ګیله کړې وه آرمي چیف ته وایي چې دا لرې کړي دي ځینه، نو هغې لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي، نو د عمران خان سره چې کس چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شی شوی وي، نو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنټ هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس خلک پارام ناست دي او د عمران خان دي د اړخه هم داسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طی شوي دي، پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویلې شوې دي هر چاته چې بس پر ځای کې خپل پل کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوي لوی درسیز لپاره به ننګونې یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولو کې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دي چې اوس به د فوج پالیسي څه وي. نو دغه په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم منکتل یو کنه چې خلک کې بل نه خپو هغه کې لګون ته تقسیم هم ښکارې دوه چې یو ویل داسې دی شپل ویل داسې دی شوس بده پر ټول کې غټ چیلنج ده. نه چې خلک دې مذهبي شي او د معاملې دې مذهبي شي کنه دې به چیلنج بده د پاره دی چې ټول خلک واپس راغون کې. زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال 500 وره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له اسمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نن لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالۍ کوالیفیکیشن راوند د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکو درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده او موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو خلوبډله ده. بیٹنگ سائیڈ کو منگو گورو ماشاء اللہ زمنگا ٹھول قوی بیٹسمینان استا اوپننگ زمنگا رحمان اللہ گربز، سارا ابراہیم زدران او ہمدارنگا اور پسیر احمد شاہ، حشمت اللہ شاہدی نجیب زدران محمد نبی ساحل نو یو قوی لوب ډالر ازی بیٹنگ سایډ نه هم همدارنګ بالینګ کې موږ سره خ تیز توپ چون کې همدارنګ نړۍ بهترین سلو توپ چون کې دی ګلبدین نائب زما پر نظر په دې کنډیشن کې یو خ ایڈیشن یا زیاتوالی د لوب ډالې لپاره نو دی لوبې ګټلو چانسز د موږ ډیر زیات دی له هر نگاه زموږ لوب ډله یو منظم لوب ډله ښکاري امیدواری ډیره زیاته ده چې موږ دا لوبه وګټو
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي
که چیرته موږ وګورو د افغانستان د ملي لوب ډلې همیشه د قوت نقطې د زموږ بالینګ ده مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپل ډېر زیات لیوالی یم سې وګورم دوی څنګه لوبیږي دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډیره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیرو ګرځي په راتلونکي کې او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانکزای وو اوس هم ازادي رادیویي مجله واوري
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکوام بده خبرونه که د خطی سره به بهیر د غونډې لیکچر
په بازادي رادیو په زندور کې چې دغه پرونه فلاني جوړه کړې و او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه دا ولنه کوم کې پرزنټر
لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخشل حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاسته ویل چې د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي
د مرحوم حافظ لسم کلین پرشو نابینا شاعر معذور یار تیر اونې وفات شو
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي
د شاعرې آمنه فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګا
د انزورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره
د محسن داور انزور په پروسس کې دی لا
په غزنی کې لیکل شوی جمله
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخې ځه
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت یې خوست تر کې دوی بیگانګې احساس دلته نه کوي
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې لمړی مطلب پر واخلم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونې زغونډه کې لیکچر وړاندې شو مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو جزئیات د فریدی سیال پراپور کې
د ختیس ادبی بهیر په څلور صفه نه 50 غونډه کې چې د لړم په وويشتمه په جلال آباد کې وشوه دا سیمینار ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو د دې بهیر په تیر غونډه کې ژمنه شوې و چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړي دي و ویل
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوان کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي اکثر زین کې لیکل شوی و چې د 500 نه به تر زرګونو پورې خلک په کانفرنس کې برخه اخیستی شي ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډول خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړي دا پروډیوسران دي او کومو کسانو چې وړاندې کړي دې ته پریزنټر وایي صحیح ده په آزادۍ رادیو اپوزیشن نور کې چې دا خبرونه فلاني جوړه کړې وه او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او چا نامسته کړې وه د موضوع د پرزینټیشن ویل شي.
دا غونډې برخوالو خپل پښتنې د دې لیکچر په اړه له غلي بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپی یادونه وکړه، دا په دې برخو باندې د یادونه وکړه، موږ په کې برخه اخیستی و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې، خو یو غټه موږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو. بشرمل موږ ته دا راو پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنې وکړه، ډیر ښه ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټی پاړه وویل.
بهیر پیرو کې غلالونه چې دي نغه راوباسي او دلته ټولنه ته وړاندې کوي، ډیر زبردست خواندې وک د نو شاعرانو شیرونه، ډیر نوې خبرې وي پکې، دلته مشران ملګری واورید، د غوی لارخونه واورید، ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې. اوم دا ډول دا یادونه وکړل چې پاینده کې به یا پراتونکو کې به نور غملګری چې په لورو پروتو سیمو کې دی او یا د بهیر لشتونه ناخبر دي او پیسلا یا لټان دی ویده دي او هغه به حسیر خیر سره بهیر ته برازي. نو د بهیر په غاټو باندې دلته د بهیرونو په عموم کې د افغان د بهیر راونیسه دغه سي ترختیز د بهیر پورې په غاټو باندې خبره وشوي او ان شاء الله پارزختونو باندې خبره وشوي.
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیا الدین همت مل په دې غونډه کې د ارواخات نصر الله حافظ د لسم تلین پټړاو خبري وکړي.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لاس کلم مخکې د لړم په څوار لسم د ورپېښې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. د څوار لس کتابونه چاپ شوې دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر 40 کال ډېر خدمت وکړ. د یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدري
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه، خدای دې وبخي، ارواخات سمی الله سمی ناصر صاحب کشرور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپیتم کلونه و، پایل کلونه و. نو کله چې یو څه موده تیره شوه، سمی صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر دی نور اسلاته اړتیا نه لري خپل وستاجی. نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو د فرهنګي ملګرو سره بلد شوم، کته پورته یو ورځې تصمیم ونیو چې لاشم افسیب ته. نو افسیب ته د خپل شیرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او کنه، او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه، اوس مې نه پیادیږي چې دندې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و، راته ووایو چې هلته کښېنم. چوکۍ راته کش کړه، یو بابا وو هلته، چای راوړو. چای چې مې وڅښه، بچی څنګه راغلی راډیو ته؟ مال چې داخه ده یو کتابچه مې راوړی. څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم؟ مال څه یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره، خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیده، دا باید دې ډېر رالیده، دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي؟ نو لارښوونې مې راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم ترې، دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه، وایي چې خوریه دغه دی، دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې؟ وایي چې ملو په کې څه وموند چې ته په کې پیدا کړې. بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ترې وپوښتل چې هغه څنګه؟ وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدې، او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي، نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به ډېر خواري.
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوژه یې لاسې شي، او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر ملکه. د مرحوم حافظ د ژوند پاړه بیا هم لسری خلا بدر څخور
ژوند خنو زمره قابل کې خپل پورم نو بل یو او خې په خور کې په شاهید کې وسیده خړې لدیرو کلمو راځي چې ناروغ او تر هغه پورې چې هغه وفات کېدل دو سره ډیر کړهونه وګالل یعنی چې دوه خپل دارایی د خپل کړې په علاج باندې ولا جوله
خدای بخښله حافظ په یو بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شو اخر د سړګي زوره سما شغلی بدر له خدای بخښله حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لوي اکاس سره ورخله
د اکاس ته ویل چې اوس ډیر خار شو اندې ناروغي روانه ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي خو دې په زړه کې پاتې او دا خپل ژوند ورته د خانه او پاتې ژوند خګری به فکر نه هلې خبرې نه کولې نه هلې احساس نه کاو او تر پایه پورې همداسې ژوند کاو کتو به دي دغه نه هلې اثر دې په مخ کې وته نه لیدل
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کې شي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کې شي زرنجور لړې رخمه د خوژ څړې کنه شو کمه وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معصور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو معصور یار د نومبر په 14 سمه په کوټه کې وفات شو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ته ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
لنن شاوخوا دول سو کال مخکي د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوژونه تر سترګو مخکمینان کیشي د همداسي یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی تا د نظر په غشو زمات زړګي میان ووبشته د بلا لوري د دې څنګه نشان ووبشته معذور یار د نومبر په 14 عمر د کندهار په سپین بولدک کې چې دلی معذور یار د خپل څلور شپې تکلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14 ساور کړه ل کوټه د اساجی رډو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبي جي هميشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتي میډکی لازغوي سولې څشتنه څل دي پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدی دنیا کې څوک به عیسا کړی په ماشر لمازور یار سره د دې شر څشتن اجي شفیق العالم معذور یار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدي نو موري ل تیر دو کلون څخه د سالنډي په ناروغي اختو او ل تیر څو می څخه د کوټه استوګن کور کې بستر پروتو چې د نومبر په 15 مې د څلور شپې ته کلون په عمر کې سا ورکړه او د کوټي لوی دز بای پاس درک خاورته وسپارل سو په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ شفیق العالم معذور یار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ پر ټولنیز رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلې پښتونخوا کې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې به راسي دغه وجوهات دي موږ خو نو دلته ډیر سترګور شاعران لرو چې کلام ور سره دی سترګې ور سره دی او احساس ور سره دی معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه ور سره خو هغه سره د زړه سترګې ور سره وي چې له دسخه کوم ځوانانو ګټه اخستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري
بیا هم د پښتو د لپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولای؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د مازوریا د ژوند او ادبي خدمت فړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمی صدی د اوستری نیمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیش مازوری یعنی د نابینایی باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نارمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروري کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو.
ځوان شعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمیز تور خوندي کړي چې د پوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وی.
شفیق العالم مازوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعري ټولګي تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼې چاپ دي خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی وو خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له اوجدي ناروغي وروسته د کوټې په یو روغتون کې ساور کړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوال جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امنې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوندې بی وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخکو پتری کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دی سوی سوی نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چی خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ده خانی ده خانانو ستا خوشان ده پاچاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار،
اوس جوړ د شمس پنوم خلای کول یاد ګرځې ملنګا زه ټول عمر داستا په انتظار ورکه ولاړه خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا ستا عشق فنافل عشق کړما زما فطرت بدل شو ستا عشق فنافل عشق کړما زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه ستا عشق فنافل عشق کړما زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه ته چا لغمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بېوسه او ایرات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بېوسه او ایرات ګرځې ملنګه
الماس خانوم نن سبا په کوم انزور نو کار کوي د پښتونخوا د هنرمندي د سنوتار یو انزور ته تیر میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسه بل ویډر د مسبي آزادۍ جایزه ورکړه د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول ل الماس خانوم نه به واورو چې نشته میاشو ستر جایزې دینه بیس جوړ کړی
جایزې نورستو هم زما هڅه واه چې نور انزورونه جوړ کړم یو څه مې روان کړی هم دی خو لا پای ته ونه رسولی خو هغه کله چې ماته جایزې اندازو فلم دغه نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې وږي پر منډه ترډ کې شو نه دای نه بیا باندې شو کولې چې هغه وخت کې نور انزورونه ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه مالا نه دي نازول یو دا وینځورونه ما نه دي جوړ کړی نو باید چې هغه جوړ کړم په دې کار روان کړم
تاسو را تویلې شئ چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللې وي
وو دا سي انزور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غمخوار او زمونږه د دیزوان کول مشر ورته ویلې شو د محسن داوود انزور په فرانسیس کې دیلا خو لا پوره مینه جوړ کړی
ستاسو په خاني خامک انزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو چیرې وي چې وسم دا د تاسو په سیاسي چیرې کار کوي حکومت انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي او شاخوې د مسبي نقش او انزورونه راګرځیدلې سیمبول ته مو څنګه مخ کړ
ما په ژوند کې په لومبي ځل باندې داسې یو انزور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټول مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویل چې څومره فشار بلاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذبات او احساسات اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سری منګي دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعہ باندې دغه شپېلې د وخلو په ذریعہ باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنه پر سر جوړ کړی او چې د دباو دی یا زبون په موشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پريشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو کدا د یو بل سره په اتفاق سره وو سی یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب پر سر یا د مذهب په جبل نفرت ونه کې جنگ جدل جوړ نه کی نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه او یو ډیر د مینې دکا معاشره موږ تشکیل کوو بیا د مینې محبت صدر وای.
همدغه سمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سمبولونه د ټولو مذهبونو دی، لکه په ری کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه او بیا مې هم هغه د څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لومړی مو د انجلې انزور کا ورسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخه کړ؟
ورنبه ما جنې انزور کړی و د افغاني پیغله او ورستو مې ورته د سیمبولونو دغه کلنځه کې ماته د دغه کوم پروګرام چې یو یا چې کوم مقابله و نو دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وخایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه راغولې شو. نو هم د غلل کې ما د خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړې ده چې څنګه د کولې شم دغه سنزور کړم، نو د خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلې شو چې ځینې په سر باندې انبار دي، یا هم په دغه په معاشره کې دي، یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډیر داسې جنگ جګړې او قتلونه کیږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتني په قامت ستری نه دي سړي، دا سیاستونه تاسو ته په حق ټولنه کې چې د جنونو حقونه ډیر خړل شوی دی څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او بیا محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضي او هغه خپل هڅه وړاندې کوي یا خپل هل زل کوي چې هغه مخکې لاړ شي، نو زمون پښتانه رونه واست دي جوګه دي چې هغه دای ساين او کینه چې هغه رامن کی. او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څونه زمون رونه دغه دي دا او اویرنس پکې ډیر زیات راغلی دی پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینم چې داسې پښتني کم مخې ترازی، نو باید چې دغه رونه داوی هم دغه سپورټ وکي او ان شاء الله چې را روان وخت کې بد دین هم لکه ما د سمر سپورټ مې لاو شو وس دی انزور سره، نو دا سی بنورې نه کوته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننیا سادي رادیو یا د بی مچله پروګرام لا سادي رادیو اوري. د خبرمنې په برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پرښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلې دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اغیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت، له محصلینو یې پوښتنه وکړي چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شر اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي و چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوی وي ښه پیژني. د غزنی پر موټرو لیکل شوی او لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه لسمی راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیرای نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شوشو لیکل سوي. دا دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیرای خلک د خپلو موټرانو پر شوشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کله مور یې له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم به احتیاط ده، دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپل یو ښه جمله ده کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپل یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي. او یادا چې بیا ځای مګرزه هغه مثبت جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې ترڅنګ لمر سره دینه کیږي که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري لمر سره دینه ګرځي تا ته ولې زور در کوي. او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلي، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیری ادارې له وخت راهیسې په بعضې ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کیږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیدلي. قومي مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. زموږ ټولنه چې د قومي جوړښت جوړ شوی دی، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکو قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست ته راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترتی اده ولر نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک را دایمه نو سکه. هتا دې علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حل پیدا کړه، کله موږ هغه د خوستوالو د میمن نوازینه د احساس کې کوم توجه وي.
مختار الدین جلالزوی دی او قومي ملک زوی دی. نو موړی وای
ایمون پلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګری مشر قومي سړایو ملک وو، او به هغه څوک چې د مشرونو د قومي خل مخور مسپینګرو ته بو اجرو ترتل دیغه بډی درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو او دا غمه منوزي ختم نه کوو، دا غ دوست دو دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او کاله ویر کو که څه هم مونږه و نخرو خو باید ملمانه و نزاو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای وو ورونه دی او حتمان لیورور سره مل مرازی
منګ شکر دی وورونه او دی وورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید منګ افتخار کوم چې دوه در میلمانو د منکور تر ازي او هر یو ورور دغه دوه در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوښ کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د میلمه عزت کوي
دا وقت ته چې په خوښ کې میمنوازي به خځه ته د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشم خپل وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګرلې د کوي اینی په ډیر او یاله ټند سره سره سلیما چې کپېژنې دي او کنه دې پېژنې نو دا که سبه ته وی چې دا د خوښ خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علایدا او دې نه پېژنګلې پاساس دوی تاسو سلیما چې کول او خر او به څوتل دا د میمنځي خر طریق
سره لدی چې په خوښ کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله به وخت میلمانه د ځینو چارو د ځان او خان سبب ګرځي
په خو کې دغه میلمه پالنه ځندېدل یا خبرې وګدې یا بجامې کېده هلته دومره ضرورتونه نه وو ضرورتونه زیات دي هله موم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندر نو مخ کې یوسي
خو سې ټولنه چې د خواو شاد دې شلو یا وړو قومونو څخه جوړ شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نور ټولنې زاړو کې کې اوسه توپیرونه شته خو میلمه پالنه اوس هم په خوسته ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي پومنه کې چکل پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړ ځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړو کوچو سره کلیو ته ستنی شي دا غ شپې دي چې کوشتن شوی نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شوی په خوشی کې خلق میلې جوړوي
کجاکدار ګل نلګېستا هستا ګورني بوې کرني نستا بنگړي روپي شرنګ برنګستا دلبر شيري همه زنګ بارا ګل کجاکدار ګل زدارا مردم سپته
ګل کجاکدار ګل زدارا لخرونو رغونو درشکته شوی نورستانيانو له حالمو په دې راپور کې خبرو
په نورستان کې سربلرون کیو چوپانان لنیزدې شپږو میشتو مسافرې ورسته بیر تخپل قانون تراستانه شوی او همدای د خوخې شپې ورزې دي دا چوپانان او سربلرون کې د سور او جوزا لمیشتو خپل سروي سره ل آباد سیمو او کلیو لری پرتو څړځینو ته سربي وړي او د میزان یا تل میشتې اخیری ورځو کې بیر تا کلیو ته نږدې څړځایونو او باندو ته راستنیږي دوی دغه موده د خپل سروي سره پښنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې حل تجوان کول لستونزو او غواخونو ډکوي د برګي مټال ولسوالۍ د افسې کلی اوسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي رادیو ته ویل
پسرلی له سم جوزا کې زمو دوه دستوردار چې مونږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي مالونو سره ځنی خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځنی خلک خپل چوپانا نیسی او بره دې تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره ای او بیا کوجي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سوشل د جمع شو اعدام ځان سره وروړي
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوجده شوی وي هغه په همدی شپوره زوکی ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي
کم چې کوجده شوی هغه ودونه شروع کوي د ری سلور مال لالای او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله لو مونږ هم په خیر غرون نه کوشو او واره ته د ری سلور میاشتې سره په غرونو کې تیر کې بیا واره ته کوشي دوستانو باندې والا نوې نه خامخه خوشحاليږي
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل ل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوی څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي، بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي او په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالداری بوختي ته همدې څارویو د محصولاتو او پلور للارې خپل ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غن رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیا
د آزاد از اسمان مری و غازی امانونا شغازی یزمالا تمر باد دکلنا ترکمست د بخمل تمر باد دکلنا وغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا شدی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا نقشه کی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا سلطا دا پستی پاتوا کی انتمونا وغازی امانونا ترکمست د بخمل